په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساته خبرونې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره دی. له هم د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان د لورې د افغانستان پر خاورې راکټي بریدونه دوام لري. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غبرګون په اړه په همدې خبرونه کې اوري چې د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. افغانستان ته د امریکا څخه د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. نور راپورونه هم سته، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په منځنۍ اسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی دی. لومړی به له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت پاکستان ته د 15 اتیا ترهګرو او 230 تروریستي روزنیزو مرکزونو لیست ورسپارلی. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه، او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې 10 کسیزې ډلې مشر نیولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د 15 اتیا ترهګرو او 230 تروریستي روزنیزو مرکزونو لیست ورسپارلی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن د سرګندونې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
دی وی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د 230 تروریستي روزنیزو مرکزونو او په تکرار سره د 15 اتیا ترهګرو لیست چې د افغانستان په وړاندې په پاکستان کې فعالیت لري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په واسطه پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی، او له هغوی په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه شوې ده. د داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې تر خونړیو حملو وروسته افغانستان ته د شپږو یا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی و چې د پاکستانی چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له دغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر تر دې مخکې ویلي چې دوی به د پاکستان له لوري د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لیست په اړه غور او پلټنه وکړي. بلورته د افغانستان اجرایه رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې له پیل مخکې رسنیو ته وویل دی وایي د قضیې اساسي حل لاره همکاري ده، او هغه هم صادقانه همکاري. له ګواښ څخه ګټه اخیستل کومه نتیجه نه ورکوي او مسیر منحرفوي. خغلی عبدالله ویل یو شمیر تروریستي ډلې چې ادعا کوي په افغانستان کې فعالیت لري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، او د دغې ډلې لملاتړ برخمن دي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي او راکټي حملې ژر تر ژره ودروي. یو شمیر دغه مظاهره کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرې پاکستان خپلې راکټي حملې ونه دروي د ولسونو لتون غبرګون سره به مخ شي. مظاهره کوونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په افغانستان کې د جنگي ډلو لملاتړه او لاسوهنې ډډه وکړي. د بداس حال کې د چندن سهار هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ یو ځلې بیا د پاکستان له لورې 230 توغندي ویشتل شوي، او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې 10 کسیزې ډلې مشر ملا نجیب نیولی. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ملا نجیب په لوګر کې د طالبانو لپاره د مالی امکاناتو ترلاسه کولو په هدف پاکستان ته تللی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوی. ملي امنیت ریاست وایي له نیول شوي طالب قومندان سره زیات اندازه وسلې، د جګړې او عملیاتو طرحې او نور مشکوک اسناد هم ترلاسه شوي. داود افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی دی. د ده د سفر هدف د اسلامي دولت سختدریزي ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. ماتس نن عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدراعظم حیدر علي بادي له موصل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړ، خو په بغداد کې به ماتس عراقي مشرانو ته ډاډ ورکوي. او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي و چې امریکایي نظامي ملاتړ په بدل کې باید له عراق تیل واخیستل سي. ماتس بغداد ته له رسېدو وروسته وویل چې امریکا عراق ته د تیلو اخیستلو لپاره نه دی ورغلی. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش جنګیالیو څخه د موصل بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. دوی د دجله سیند ختیځه برخه نیولې ده، خو داعش جنګیالي اوس هم د ښار په لویدیځه برخه کنټرول لري. پرون عراقي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د موصل په لویدیځ کې څو کلي ونیول، او همداراز ځواکونه په جنوب کې هم د ازبا کلي په لور پرمختللي، چیرته چې دوی د داعش تر کنټرول لاندې د موصل هوایي ډګر ته نږدې رسیدلي دي. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې یې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د ایستلو میکانیزم فعال کړي. د برتانیا د مشرانو جرګه به نن پر دغه لایحه خبرې وکړي چې د ولسي جرګې لخوا روانه میاشت تصویب سوه. د دغه قانون له مخې می حق لري چې د لزبن د موافقې 50 ماده عملي کړي، او په دې اقدام سره به مخکې تر دې چې برتانیا په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې ووځي 2 کلن مذاکرات پیل سي. دغه لایحه په ولسي جرګه کې پرته له اصلاحاتو تصویب سوه، خو تر تریزا می محافظه کار ګوند په مشرانو جرګه کې اکثریت نه لري، او شایي په قانون کې د اصلاحاتو له غوښتنو سره مخامخ سي. دغه اصلاحات به له اروپایي اتحادیې ته تر وتلو وروسته د برتانوي اتباعو د حقونو تضمین وغواړي. نور احتمالي اصلاحات شایي له پارلمانه وغواړي چې له اروپایي اتحادیې د موافقې په اړه رای ورکړي چې د تریزا می حکومت ورباندې مذاکرات کړي دي. میرمن می ویلي د مارچ تر پایه به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو په اړه د قانون 50 ماده عملي کړي. په منځنۍ اسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمیر خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. تاجکستان د سرکونو ابتکاري حل لارو شرکت ویان دلیر عبدالایف د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې د یک شنبې په ورځ برف کوچونو 3 کارکوونکي وژلي دي. دغه شرکت د تاجکستان د سرکونو په سم ساتلو کې مرسته کوي. 2 نور کسان ورک دي، او په دغه غرییز هیواد کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمیر سرکونه بند کړای سوي دي. په ګاونډي قرغزستان کې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې په 2 جلا پیښو کې د یک شنبې په ورځ 2 کوچنیان او یوه ښځه په برف کوچونو کې وژل سوي. لشتر لږ لس کسان په روغتون کې بستر سوي چې د ډېری روغتیايي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د تېرې جمعې په ورځ د ګاونډي قزاقستان په جمبیل سیمه کې په یوه برف کوچ کې 1 نظامي پرسونل وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د هغه 10 کلن محاکمه پیلېږي چې په منسک کې د سودا په یوه مرکز کې د ارې په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی. د 10 کلن اولاد کزاکیویچ محاکمه نن په منسک کې پیل سوه. کزاکیویچ پر خپل جرم اقرار کړی دی. کزاکیویچ د اکتوبر په 8 وروسته له هغه ونیول سو چې د راپورونو له مخې ده د نوي یورپ په نوم د سودا په یوه مرکز کې پر 4 ښځو په تبر او اره حمله وکړه. یوه ښځه ووژل سوه او 2 نورې ټپیانې سوې. که کزاکیویچ مجرم وپیژندل سي تر 50 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. که یې عمر تر 30 کلونو زیات وای، شاید د اعدام له سزا سره مخامخ سوی وای. بیلاروس په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د اعدام سزا ورکول کېږي. پلټونکي وایي کزاکیویچ له رواني ستونزو سره مخامخ دی. دا او تر دې شیبې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس له سهرګل امیرزی څخه د افغانستان د شمیر ښارونو د هوا حالات اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په دغو اټکلیزو معلوماتو کې نن د ټولو ولایتونو اسمان شین خودل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 10.5 وه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 3.5، په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 2.5، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 وه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.9، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10.2، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 0.0. ښه وخت.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی سئ پته مو د ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: د کونړ امنیتی چارواکي پر دغه ولایت د پاکستان لوري راکټي بریدونه لا هم دوام لري. بلخوا د افغانستان اجرایي ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی دی، خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي.
در دفاع از جان و مال مردم و تمامی درزی کشور همین ما یک دست و یک پارچه در پلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
د ملي ثبات ټولنه وایي کمزور حکومتوالي د دې لامل سوی چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي.
سره له دې نه چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینو برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنه لري، اما باید له یاده ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو.
افغان چارواکي تر راتلونکي شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکي اقتصاد لپاره مهمه ده. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه ځای لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او بل د انصاف په لټه کې پروګرام دی. اورېدو ته راسره پاتې شئ. دوستانو، لکچی وړاندې مې ویل د کونړ امنیتي چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان د لوري راکټي بریدونه لا هم دوام لري. زموږ همکار روح الله انوري همدا اوس راسره له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه دی. انوري صاحب، که زما آواز اوري نو تاسې هم اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې نوي جزئیات څه دي، چارواکو د کومو سیمو خبره کوي، په کوم ځای کې نوي راکټونه او څومره نوي راکټونه راغلي دي؟ مهرباني.
مننه. نن څو شېبې وړاندې چې ما د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویان فریدالله د پانسر خبرې وکړې، هغه وایي چې نن سهار نه تر غرمې پورې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ او په سرکانو ولسوالۍ باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول باندې 50 راکټونه راغلي د پاکستان د فوج له لوري چې ځاني تلفات نه لري، خو په دانګام کې زور برول کې په یو کور باندې یو راکټ لګېدلی دی چې هغه کور ویجاړ شوی دی. او په د جمعې د ورځې نه را په دې خوا تقریبا دا د 200 نه دغه تعداد اوړي چې په دغو درې ولسوالیو باندې راغلي دي.
بله انور صاحب، لکه څنګه چې راپورونه خپره سوي دي او ستاسو په راپورونو کې هم وایي چې د دغو راکټي حملو له کبله ځینې ځایي اوسیدونکي یا ځایي کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي، نورو سیمو ته تللي دي. آیا تاسو له دغو کورنیو سره کتلي دي او دا راته ویلی سي چې دوی اوس فعلا چیرې دي؟
دغه کورنۍ چې دي هماغلته ولسوالۍ کې نږدې سیمو ته راغلي دي او په خپلو خپلوانو کردي سم اوس مهال. خو له دې نه وړاندې دا څو کلونه چې د کونړ په خاوره باندې د پاکستان راکټونه راتلل، هغه اکثره یا جلال آباد ته تللي یا خپله په اسد آباد کې دي یا نور ولسوالۍ ته چې کوم امنیت دی په کومو ځایونو کې او د پاکستان د راکټونو نه بچ دي، هغې ځایونو ته راغلي دي هلته ستوګنه کوي.
او یوه بله پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې په راپورونو کې راغلي چې په مرکز اسدآباد کې د پاکستان لخوا د دغه راکټي حملو له کبله مظاهرې هم سوي دي، تاسو د دغه مظاهرو په اړه معلومات راکړئ چې اوس هم دوام لري او د دوی غوښتنه څه ده؟ دقن
دغه مظاهره چې وه سهار 9 بجې د کرالې د ځوانانو شورا او همدارنګه قومي مشرانو له مرکز نور اوسیدونکو د کرالې د کلي نه شروع کړله او د شهیدانو چوک چې د اسدآباد په منځ کې ولایت سره نږدې واقع دی دې ته راغلل. دلته خپل هغه ویناوال ورته ویناوې وکړې، مولوي نجیب الله حقیار، مولوي جوررحمان الایار او همدارنګه د ولایتي شورا رئیس پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار ورته خبرې وکړې، نور ویناوال خبرې وکړې. ویناوالو همدا ویلي چې کله د پاکستان موجود شوی یا پاکستان رامنځته شوی دی، هغوی د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه شروع کړې ده. تر اوسه پورې د ډېر وختونو نه د افغانستان د حکومتونو مخالفین روزي هلته تجهیزي او اکمالي او بیا د هغې نه افغانستان ته رالېږلي دي، اوس هم رالېږي، جنګونه کوي، دلته افغانان وژني، افغانستان ورانوي. دوی دا وویلي چې اوس له راکټي بریدونه د 2 کلونو را په دې خوا پاکستان شروع کړي دي، او کله چې هم د افغانستان پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شي، لاری بندې، هلته افغان مهاجرین چې دي هغه په عذابوي. دوی ډېرې ځای کې خبرې کولې او همدا یې ویلي چې منګه د نړیوالو نسوتو زلې دا غوښتي د ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو نه امنیت شورا نه چې پاکستان یو ترهګر ملک دی او همیشه افغانستان سره جفا کړې د دوستۍ او د ګاونډیتوب اصول دی چې هغوی ته ژمن دی. نو په کار ده چې دوی په دې باندې بندیزونه ولګوي یا دې ته قانې کې فشار پرې راوړي چې افغانستان په داخلي چارو کې باید د نړۍ سره لاسوهنه ونکړي او که بیا هم دوی راکټونه او دغه لاسوهنې ته دوام ورکړي نو ولسونه به راپاڅېږي او د پاکستان د فوج خلاف به بیا جنګ شروع کړي. نو دوی یو پیغام د پاکستان ولس او سیاستوالو ته دا و چې باید دوی خپل حکومت ته او هغه کسان چې د افغانستان خلاف نظریه لري پلانونه جوړوي او یا په جګړه لاس پورې کوي باید هغوی ته دا پیغام ورسوي چې د ښه ګاونډیتوب سیاست خپل کړي، د ښه ګاونډیتوب اړیکې جوړې کړي او په جنګ کې دواړو هیوادونو
مننه انوری صاحب. زموږ همکار روح الانوری وو چې له کونړ ولایت څخه موږ ته رپورټ راکوي او لکه چې تاسو واورېدل په د کونړ د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې نن تازه 50 راکټونه لګیدلې دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتون کې دي خو د خپل خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان لخوا د راکټي حمله په خبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواو ته ستونزې ډېروي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا رئیس د اندېښنې په ښودلو سره له حکومت ته غوښتي چې د پاکستان لخوا د راکټي حمله د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور حال د وصل وصل پر رپورټ کې
د افغانستان اجرائیه رئیس د پاکستان وروستیو اقدامات ته په اشاره سره وایي چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې کومه پایله نه لري او د ستونزو د هواري یوازینۍ لار رښتینې همکاري ده. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي ناسته کې ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره به د هیواد او خلکو د مال او ځان د ساتنې په دفاع کې د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. له بده مرغه د کرښې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. موږ د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله امنیتي ځواکونو غوښتل چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواو ته د کړکېچ د ډېروالي لامل کېږي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والي سرحدي سیمو ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو خبره کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لال شاباز قلندر زیارت کې له خونړي برید وروسته پاکستان د دغې پیښې په غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې او د نږدې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې راکټي حملو ته دوام ورکړی. اخوا له دغو چاودنو وروسته د پاکستان حکومت افغانستان تورن کړ چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د پاکستان خلاف کړنې کوي خو د غیدابې د افغانستان د حکومت لخوا به بنسټه وبلل شوې. اجرائیه رئیس عبدالله وایي هیڅ یو تروریستي ډله په افغانستان کې نه ده زیږېدلې او افغانستان هیڅکله په خپل بهرني سیاست کې له تروریزم څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده نه ده کړې. د ننګرهار او کونړ ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د پنجشنبې ورځ رئیس د پاکستاني ځواکونو لخوا سلګونه راکټونه د دغه ولایتونو په سرحدي ولسوالیو توغل شوې چې خلکو ته مرکشوب له هم اړولې. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صافی ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي 400 راکټونه د خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې لګیدلي چې له امله یو میرمن او یو هلک وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. ښاغلی صافی وایي د راکټونو توغول لا هم دوام لري چې په تازه کې 100 راکټونه د دنګام په ولسوالۍ هم لګیدلي دي.
زما سره شخصاً د ولس د استازي په شتاب باندې زموږ دغه شپږ سرکڼو سرحدي ولسوالۍ دي نو دا یو غټي او مشکله د نورې د منځکړې د امر هم لازمي نو دا زمونږ د ورسولو د برداشت نه بار خبر ده. موږ په خپل وخت باندې بیا هم مثال
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات بنسټ رئیس ضیاءالحق مرخیل د پاکستان لخوا د لارو بندول او د راکټونو توغول غندي او دا د ټولو نړیوالو موازینو خلاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ او ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو له امله خلکو ته په دغو ولایتونو کې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي او ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. دوستانو تر دې دمو له ملتیا مننه کوم. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل سوي دي. افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو استول هغه مسله ده چې هم پلویان او هم مخالفان لري. مخالفان وایي چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، خو پلویان وایي چې د سرتیرو د شمیر زیاتېدل په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره وسیله سره مرسته کولای شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا مهال د افغانستان د جګړې د وضعیت په اړه د استخباراتو او پوځ راپور ته سترګې په لاره دی. امریکایي چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هغې طرحې په اړه غور کوي چې افغانستان ته د څو زره اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل افغانستان اوسمهال د پخوا په پرتله په خورا کمزوري او خراب حالت کې دی. ماتیس افغان ځواکونه وستایل خو ویل چې دوی د طالبانو د حملو د شندولو لپاره خورا زیات تلفات ورکړي دي. په خواني ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان جګړه له مخکینی ادارې څخه ورته په میراث پاتې و، د سرتیرو د شمیر په کمولو سره د جورج دبليو بش لخوا اعلان شوی د تروریزم پر ضد د جګړې ستراتیژي د یاغیانو پر ضد د مبارزې په ستراتیژي بدله کړه. د اوباما د ادارې پالیسي دا و چې د جګړې په ډګر کې به په زیات شمیر سرتیري ښکیل نه و، بلکې کم شمیر ځواکونو به د یاغي ډلو پر ضد ځانګړي ځمکني او هوایي عملیات کول او همدې پوځیانو به افغان ځواکونه روزل. خو د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دې ستراتیژۍ سره د افغان حکومت وسلوال مخالفین لا ځواکمن شول او پراخې سیمې اعلان کړي. ژمی په تیرو کلونو کې د جګړو د سړېدو او پسرلی د تشدد د زیاتېدو فصلونه وو، خو له 2014 کال راهیسې چې زیاته برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د سړو په فصل کې هم جګړې زور اخلي. سږ کال ژمی هم ډېره وینه تویه شوه. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي په هیواد کې د تشدد رواني څپې ته په پام سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو اړتیا تر پخوا زیاته شوې.
شورشیا در فصل زمستان کې هیڅ وخت فصل جنگی نه بوده،
یاغیان د ژمي په فصل کې چې پخوا هیڅکله هم جګړې نه پکې کېده، تعرضي عملیات کوي. په لشکرګاه ښار او نورو سیمو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. موږ اوس په ژمي کې چې یاغیانو کم منور کولای شوی، له سختو جګړو سره مخامخ یو او دا نړیوالې ټولنې ته په ډاګه کوي چې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. ښاغلی کوهستانی اټکل کوي چې د امریکا نوې اداره ښایي په افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتولو پریکړه وکړي. په امریکا کې دننه هم افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه مثبت او منفي نظریات شته. پوځي کارپو دانیل ال دیویس چې په افغانستان کې هم خدمت کړی وایي د امریکا د پوځ په لوړو پړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي آسیا ټولې ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. دیویس په خپله لیکنه کې چې نېشنل انټرست خبرونه په خپله ورستۍ غنه کې خبر کړی، افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د جنرال نیکلسن غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي. اوای په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپږ کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د استدلال په توګه کار واخیستل شي. دیویس دا نتایج په ستراتیژیک کچه بشپړ ناکامي بولي. برعکس د امریکا چاپ ستار تریبیون راسپانې لیکلي دي چې د افغانستان له جګړې د 1400 کلونو له تیرېدو وروسته دا هیواد د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډېره لوېدلی، خو راسپانه خبرداری ورکوي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومتوالي د دې لامل سوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي. د دغې ټولنې مشر ضیاالحق امرخیل کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا مهال د نورو ډیرو ادارو ترڅنګ له سلو زیاتې ولسوالۍ د سرپرستانو له لورې اداره کېږي چې د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د واک بېلابېلو مراجعو د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده. محمد حدیث پردیس نور جزیات راکوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د سرپرستۍ د دود د نه له منځه وړلو له اړخه پر حکومت نیوکې کېږي، خو د ملي ثبات ټولنه وایي چې د دې وضعیت دوام خلک پر حکومت بې باوره کړي دي. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم اوسنی نظام ځینې مهمې لاسته راوړنې لري، خو له کمزورې حکومتوالۍ یې څوک سترګې نه شي پټولی.
سره له دې نه چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینو برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنې لري، اما باید له یاده ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو. اوسنی نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې یو مسلکي کامله کابینه وړاندې کړي. اوسنی نظام ونه توانېدل دل په دوه نیمو کلونو کې د سرپرستۍ ته د پای ټکی کېدی. د سلو نه زیات ولسوالان موږ سرپرستان لرو.
د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدو په افغانستان کې داسې هیلې وټوکېدې چې ګوندې ولسمشر غني چې په خپله قاطع شخص ته ښایي په هغو حکومتي بنسټونو کې چې د حکومتوالۍ له کبله پرې جدي نیوکې کېږي اصلاحات رامنځته کړي، خو د ملي ثبات ټولنې په باور حکومت تروسه په دې برخه کې پاتې راغلی. که څه هم ښه حکومتوالي په ټوله نړۍ کې د حکومتونو له مهمو ځانګړنو څخه ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د یو راپور پر وینا 60% خلک په فقر کې ژوند کوي، دغه مسله د خلکو په ژوند ډیر اغیز لرلی شي. هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی بیا ویي له داسې حکومت چې د واک متعدد ادرسونه پکې موجود وي د ښې حکومتوالۍ تمه ځان غولونه ده. ښاغلي نامی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان واکدارانو تر اوسه د شمنو خلاف چې ګواکې یو ځواب این که حکومت برامینسته کوي عمل کړی. دی وی یو لامل داده چې مونږ په تیر کې د قدرت د مشرۍ په ټاکلو کې تیروتنه کړې. د مراجعو تعدد په خپل د بیروکراسۍ او ګډوډۍ لامل کیږي، او دا مسله اساسي ستونزه ده چې د ملي یووالي په حکومت کې په وضاحت لیدل کیږي. ښاغلی نامی وایي افغان واکمنان په دې ښه پوهیږي چې افغانستان د یو بېوزله وروسته پاتې هیواد په توګه تر نورو زیات کار او ښې حکومتوالۍ ته ضرورت لري، خو د دوی ځان غوښتنو وضعیت ورځ تر بلې خراب کړی دی. نوموړی وایي ولس هم باید نور په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي، او د هرې بې عدالتۍ او کمکارۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم یو اقتصادي خبر. افغان چارواکي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکي اقتصاد لپاره مهمه ده. دا چې دا څنګه ستراتیژي ده، له یوسف خان صدران څخه به واورو.
د افغانستان د اقتصادي سکتور وزارتونه د صادراتو لپاره ملي ستراتیژي د وخت اړتیا بولي، وایي چې د هیواد 34 ولایتونو څخه د سوداګرو او کارپوهانو په مټ د یاد ستراتیژي په جوړولو کار پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حق جوایي د ستراتیژي به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي، کوم کار چې افغانستان د اقتصادي رقابت په لورې بیولی شي. نوموړی وایي د افغانستان تولیدات او کرنیز توکي په نړیواله کچه ښه نوم لري، خو د نړیوال کېدو لپاره باید کیفیت، کیمیت او قیمت ته کار روشی.
اگر ما استراتژی را میسازیم، استراتژی خود
دوی کوم دا استراتژی جوړو، دا به داس استراتژی وي چې د افغانستان اوسنۍ واقعیتونو او اړتیاو ته پکتو جوړ شي وي. تر اوسه باید نړۍ مرستې راتللې او مونږ یې بنیازه کړی وو چې ښه صادرات ولرو، خو نن مونږ تر ډیره په اقتصادي ګواښ کې یو.
تهدید اقتصادي قرار داره.
نوموړي دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور متشبسینو، سوداګرو او اړوند کسانو سره د صادراتي ستراتیژي جوړولو په دوه ورځنۍ غونډه کې وکړې. قالینې، وچې او تازه میوې، کرنیز توکي، حیواني محصولات او لاسي صنایع د افغانستان د صادراتو عمده برخه جوړوي، خو د افغان چارواکو په باور دا وخت د هیواد د صادراتو برخه یوازې 15% ده، په داسې حال کې چې دا هیواد نږدې 95% واردات لري. افغان چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان او د سوداګرۍ د نړیوال خونی غړیتوب ترلاسه کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عتیق الله نصرت وایي دا وخت د معیار، کیفیت، لګاونډیو او ډیرو نورو هیوادونو سره د موافقو، د هیواد دننه د انکشافي بانکونو او سړو خونو نشتون ځینې هغه ستونزې دي چې د افغانستان صادرات یې محدود ساتلي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د ورته ستونزو د حل په برخه کې له افغانستان سره همکاره ده. له دې سره د اقتصاد د پونځي استاد تاج محمد اکبر کڅام د افغان حکومت دا اقدام نوښته ګڼي، خو یې چې جوړیدونکي ستراتیژي باید هر اړخیزه وي.
ستراتیژي خو هغه ده چې د اقتصادي ودې او پرمختیا او د تولیداتو د خوا ته مخه کول او همچنان د کار موندنې دپاره او لوړول د عاید ملي، تولیدات ناخالص ملي یعنی جی دی پی، و همچنان عاید سرانه پر کپیتال انکام د دغه باید غشي سطح د فقر را ټیټه کړي او موږ په سره د دغه 95% د وارداتو نه باید موږ خلاص شو. حداقل یو څه انډول باید پیدا کړو.
د قالینو د صادرولو د ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاری وي د ستراتیژي به افغاني اموالو ته خپل هویت ورکړي، خو دغه په باور په عملي کېدو یې ډاډمن نه دی.
او دوستانو اوس هم ستاسو د څو راغلو پیغامونو څخه راخلم. عبدالسلام عینکوال راته لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ باید ژر تر ژره ډېر زیات سرتیري افغانستان ته راواستوي. که چیرې دوی سرتیري راواستوي نو ایران، چین، روسیه او پاکستان نسي کولای چې په افغانستان کې جنګ زیات کړي. البته دا د خپل نظر دی. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي که پاکستان هر څو ورځې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړي افغانستان ته تاوان نه کوي. دی وایي افغان ولسمشر باید د نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه وکړي. و سم څلور بجې او 10 دقیقې سه لملالی بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وارو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. په کابل کې پولیسو پر یو موټر په ډزو کې یو ملکی وګړی وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور یې لس کسه نیولې دي. ټاکل سوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی دی. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د استلو میکانیزم فعال کړي. په منځنۍ آسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمیر خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. په کوالالمپور کې روانه میاشت د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکه او جلاوطنه سوي ورور تر وژل کېدو وروسته د مالیزیا او شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې ترنګلې سوي دي. او په بیلاروس کې د هغه اولس کلن هلک محاکمه پیلېږي چې په منسک کې د سودا په یوه مرکز کې د ارې په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی.
مننه ملالی بشیر. او د سپورت له ډګره به مو سهرګل امیرزای خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ دوه پیاوړي لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل د هندوستان د آی پی ایل تجارتي سیالیو لپاره واخیستل شول. دغه دوه تن افغان لوبغاړي نن د آی پی ایل سیالیو لپاره د بهرنیو لوبغاړو د غوره کولو په بولۍ کې شامل شوي وو چې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ته وټاکل شول. حیدرآباد لوبډلې محمد نبی ساحل په 150 او راشد خان په 400 لکه هندي کلدار واخیست. محمد نبی هغه افغان لوبغاړی دی چې د کرکټ د نوې نړیوالې کټګوري له مخې د آل راوندرانو په قطار کې دویم ځای خپل کړی دی. همدارز راشد خان ارمان په 22 نړیوالو سیالیو کې 130 وکټې اخیستې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا خپل دریمه سیالي د زیمبابوي له ملي لوبډلې سره ترسره کوي. دغه سیالي به سبا د افغانستان پر وخت د ورځې په 12 بجو پیل شي. د کرکټ افغان ملي لوبډلې تر اوسه دوه سیالۍ له یاد هیواد سره په روان سیریز کې ترسره کړي دي چې دوی د 12 او 45 منډو په توپیر ګټلې دي. دغه سیالي د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د فبروري په 24 به پای ته ورسیږي. او د هسپانی د فوټبال لیگ سیالیو په دوام بارسلونا لوبډلې وکړه شول چې لیجنس لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماته ورکړي. د بارسلونا لوبډلې لپاره ګولونه میسی او د لیجنس لوبډلې لپاره یوازې یو ګول رالوپس واه. بارسلونا لوبډله د دې سیالۍ په ګټلو سره چې تیره شپه د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره شوه 3 امتیازونه ترلاسه کړل. د ملتیا مو مننه.
او د سپورت مینوالو لپاره اوس یو ورزشي راپور هم لرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ریاست ته یو شمیر نمایندان ټینګار کوي چې د یاد فدراسیون انتخابات باید پر ټاکلي وخت او شفاف ډول ترسره شي. د فوټبال فدراسیون ریاست ته نمایند هارون پوپل د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د حل یوازینۍ لارې شفافې ټاکنې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي هم د فوټبال فدراسیون په برخه کې د پروتو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. سباون کاکړ چې زیاتره
د افغانستان فوټبال فدراسیون انتخاباتو ته نومان هارون پوپل وایي د فوټبال فدراسیون د ستونزو د هواري لپاره ځان د دغه فدراسیون ریاست ته نومان کړی دی. ښاغلی پوپل د دوشنبه په ورځ به همدې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان فوټبال فدراسیون کې اساسي بدلون ته اړتیا لیدل کېږي او دغه فدراسیون تر اوسه یو معیاري اکاډمي هم نه لري.
چې تخپل بودیجه نه لري، تخپل پروګرامونه نه لري، تخپل پلانونه نه لري، نو که چیرې موږ تاسو ټوله ودې ته ځیر شو په دولس کاله کې یا دیارلس کاله کې افغانستان تر اوسه یوه اکاډمي نه لري په ولایت، حتی په مرکز کې نشته.
ښاغلی پوپل وایي په فوټبال فدراسیون کې د اساسي بدلونونو لپاره داسې طرحې او پلانونه جوړ کړي چې په عملي کولو سره به په دغه فدراسیون کې مثبت بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان په اولمپیک کمیټې له دې امله نیوکې کېږي چې په یو وخت کې دوه رئیسان لري چې له امله یې لوبغاړي او فدراسیونونه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په ولسي جرګه کې د روغتیا، بدني روزنې او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې کمیسیون منشي ښاغلي چمنشاه اعتمادي په دغه ناسته کې له حکومته وغوښتل چې د فوټبال فدراسیون ستونزې دې ژر تر ژره هوارې کړي.
از مسئولین محترم
دی وی ولسمشر، اجرایی رئیس او نور اړوند دوی درو څخه په جدید توګه غواړو چې د ورزش د غډوډ حالت ته پاملرنه وکړي او دغه ستونزې هواره کړي. شغل اعتمادی زیاته کړه چې ورزش د افغانستان ګډه ژبه او هویت دی او باید له هر ډول ناوړو مسایلو څخه لرې وساتل شي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د راتلونکي کال د حمل پر 14 نیټه ترسره شي. سباون کاکړ، آزادی رادیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مواردې دوستانو خو تاسو دم غړي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12 پښنوي او د اف ام پر 3.5 څپه خبريږي. د غرض ک انټرنیټ لري نو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ واوري او راپورونه تحلیلونه مو ولولې پته مو د azadiradio.com. یو بل راپورت ورزو په لوګر ولایت کې درې زره انجون او هلوکانو د کارموندنې له درې میاشتنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. د کار زده کړې د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې د دې پروګرام هدف د ځوانانو د کاري مهارتونو لوړول دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د کار زده کړې د یاد پروګرام د فارغینو د ناستې په څنډه کې د موافقت د ادارې مشر سمیع الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې ډیر کله ځوانان لوړې او نیمه لوړې زده کړې بشپړوي، خو دا چې د کارموندنې مهارتونه یې کمزوري وي نو بې کاره پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه یاد ځوانانو ښې کاري وړتیاوې پیدا کړي او د دوی اداره به هغوی ته د لازمو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
درې میاشتې مخکې دا پروګرام شروع کړو، موږ وکولای شوی 2640 هلکانو ته او 3 جونو ته د کاریابۍ او توانمندسازۍ د کاریابۍ په برخه کې ټریننګ ورکو او دوی ته زده کړې ورکو. موږ 250 نفر به تر اخر د میاشتې پورې په کار کوو. یو څه تعداد هم په کار کړي دي. دا کسان دي چې د پروګرام کې وړتیا وښودل او د هغه تر څنګ د زده کړې په ښه طریقه واخیستلې.
په لوګر کې د کار زده کړې درې میاشتنی پروګرام د لوګر د ولایت مقام په مالي لګښت جوړ شوی و چې د موافقت په نوم یوې غیر حکومتي ادارې تخنیکي او تدریسي چارې سمبالولې. د پروګرام یو تن ګډونوال وایي دوی په دې برنامه کې زده کړل چې څه ډول کار پیدا کی او څه ډول د به ادارې موافقه کارکونکو ووسی.
نو می انصار لاده د لوګر ولایت اوسیدونکو مخته په دې درې میاشتنی پروګرام کې بل مهارتونه کاریابۍ په برخه کې چې موږ څه قسم وظیفه پیدا کو، موږ څه قسم په یو دفتر کې موافق کارمند ووسو، څه قسم موږ د یو دفتر امیر هغه باور ځان ته جلب کو او بل د احساس مخترا کو چې موږ په کور کې بیکاره کیننو او کار پیدا کړو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا او برابرول د ځایي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې دي.
زموږ به ډېر تمرکز په دې باندې وي چې څنګه وکولای سو ځوانان ملي امنیتي ځواکونو ته جذب کو. د دې ترڅنګ منگ پہ انکشافی برخ کی دی مختلف برنامو لکه مساق شاروان دی دے نور پروگرامونه دی دی غول لاری هم منگا خلقو تا کارمندنه ایجاد کردی هم ده تر اوسه پوری تقریبا پر طول لگر که چور لزر کسام نیوازی دی ام سی جی دی پروگرام لاری پا کار بانده گمارل شدی
د پروګرام په پای کې د لوګر د والی په بلنه 208 ځوانانو د ملي اردو پولیسو کې د خدمت لپاره نوملیکنه وکړه. د غونډې ګډونوالو ټینګار لري چې افغان حکومت او نور مرستندوی ادارې دي د ځوانانو د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
او په تلوتلو د دې خبرونې پای شي بوتر سیجو د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. لومړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته به د انصاف پلټ کې اونیز پروګرام واوري د ازادي راډیو سره پاتې سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
کلمو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نومونه ثبتوي، د دې کار په ګټو څومره پوهیږي؟ نن له موږ سره میلمه د حیاتي احصایي رئیس اسدالله نیازی دی. له نوموړي به پوښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي.
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل، ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې وه؟ ولې اوس نړیوالو خواسم دا ده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي د دې تقاضا دا ده چې باید کارت تولدات یا برث سرټیفیکټ باید ولري. نو هغه ماشومان چې پیدا کېږي دیتا منگا ماشومان ثبتو او کارتونه ورته ورکو په یعنی ټول مملکت کا ور سوای دا یعنی پوخل سوای دا یعنی چار چره ماشوم پیدا سی کارت ورته ورکو
یعنی دل ډیر پوخانه دا کار په افغانستان کې کیده. کله چې ماشوم پیدا کیده دغه هغه دی زیګون نیټه لیکل کیدله.
بله بله و صاحب کیدله.
یوازې هغه ماشومان چې په روختون کې نړۍ ته راځي او په کورونو کې هم چې دوی پیدا کیږي دوی ثبتېږي.
بله هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم ثبتېږي. په شخصي کلینیکونو کې شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم ثبتېږي. په کورونو کې چې پیدا کیږي الته موږ تقریبا اضافه 15000 مرکزونه د سپ لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي الته د کارتونه ورته ورکول کیږي. هغه ترینینګ سوي دي ملکان ملا امامان د مسجدونو ته دا دنده ورکول سوي او په شکل د دو طلب دا کار کوي او زموږ همتنان ته کار د تولیداتو ورکي. هغه بیا په اخر د میاس کې زموږ کارمندان زی دات راټولي او په خپل کتابونو کې ثبتي او موږ شکر ده چې اوس موږ انلاین سیستم لرو. تقریبا 28 ولایت زموږ انلاین سیستم فعال ده. دغه کارتونه په انلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتېږي او هیڅ مشکل نشته.
دغه د ماشومانو نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي. د کوم قانون له مخې کیږي که څنګه؟
بله په اساس د 14مه او 20مه ماده د قانون د ثبت اول نفوس او په اساس د کنوانسیونونو بین المللي د حقوق طفل یعنی ومه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي او هم 15مه شپږمه مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نفوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبتو او غیتا کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکړو.
کله چې کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي امغه لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي. که تاسو درته وایئ چې تر کوم عمر ماشومانو ته تاسو دا کارت ورکوي؟
ټول مملکت کې د وو کلونه ټیټ زمونږ ثبت اول نفوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زمونږ کارت تولدات ورته ورکوي او په هر عمر باندې چې وسپیلند لپاره مراجعه وکړي موږ نه کارت تولدات وغوړي په اساس د تذکيري منګه ورته د مغه د تذکيري په اساس باندې عمر په تذکيره کې درج ده منګه د غیر په اساس باندې ورته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکو. ځکه چې زمونږ هموطنان دا یو خواسته ده دغه تقاضا ده او په زمين کې یو ضرورت ده چې زمونږ هموطن چې خارج ته ځي بهر ملکونه یا سفرخانه دغه څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برث سرټیفیکټ باید ولري.
کله چې ماشومان ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه لکه مشکلات سره تاسو کارکونکو مخ کیږي؟ آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نه سپتې خپل ماشوم
یګانه مشکل مشکل دې کې ده چې آگاهي عامه نشته ده چې دغه ماشومان دې پیدا کیږي چې دا ډېر معتبر سند ده ماشوم پیدا سي سب سي اې د نوم ولري ولاد ولري ولادیت ولري او د راجستر سي او دغه کارت تولد د پلاس راوړي یا خو د نه محروميږي
کوم مشکلات دې چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي
دې ته خو مشکل هیڅ نشته ده اما صرف دې مشکل ده چې دې ارزښت دې کارت باندې کدي په دې ارزښت باندې وپويږي چې دا ډېر اهمیت لري نو دې ادمي دا کارت اخلي نو دې ارزښت نه پويږي وزدا سپه درد خوري نو ویسته پری دې غورځي حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلوميږي اې دې عمر معلوميږي دې کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دې تذکره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سي په پاسپورت په واخلي کوډاکستان کې په شامل سي او دې هویت تثبیتيږي
د سې کومې کورونې سره مخسوي است چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي
چې دې ماشومان پیدا کیږي دې کارتونه ناخلي ځکه چې زمونږ د زیګون احصایات په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان ولې موږ 5.5 لک ماشومان ته موږ کارتونه ورکو لدینه معلومیږي چې دې په خپل تقاضا نه لري کچیر دې ته وغواړي چې دې ماشوم پیدا سي دې کارت واخلي نو په واقعیت سره زمونږ دغه احصایات دقیق را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تر منفي کیږي دقیق احصایات د نفوس مملکت هم لاس سره
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوی په اکل باندې
موږ په کاراتو کاراتو سره د ملي تلویزیون لارینه او د شخصي تلویزیونونو لارینه مصايبیم کړی دي تلویزیونونو کې او هم د آگاهی عامه په خاطر باندې سپارټونم نشر کړی دي هاته یو میاس دوه میاس پورې موږ نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي د خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده ډېر معتبر سند ده د ماشومان د تاسو د دې امتیازاتو نه باید محروم نسی چې کوم ځای نه دي د کار د لاس راوړي دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ویل دي
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري دوی سره دومره پیسې نه چې د ماشومان ټول ضرورت پوره کړي
بله
د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي که دا رایگان ورکول کیږي
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي هیڅ قیمت نه لري مفت او رایگان ورکول کیږي ورته ټول ولایتو کې په ټول ولسوالیانو کې کارمندان دي احصایه حیاتی موجود دي ستاسو چې هر څوک وغواړي په هر کله ورسي په هر وخت ورسي دي ته په رسمياتو کې کارت د تولدات ورته ورکول کیږي هیڅ مشکل څنګه نه لري
تاسو ویل چې تر وکلنی پورې یو ماشوم کولای شي چې هغه کارت واخلي کنه
بله
کله چې یو کورنۍ تاسو خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیګون نیټه ورته معلومه نه یی لزر نه یو څه وای تاسو سره کوم تثبیتوي چې د خبر حقیقت لري کنه آیا د ماشوم رښتیا دی هم دومره عمر دی کنه
دا د کورنۍ پورې اړه لري فیصله هم دنده ده او هم دې کې د مسؤلیت لري فرض کچیره هغه ماشومان چې عمرونه زیات دي د شپږو کلو وو کلونه څخه زیات دي کدی چې رکارت د ولادت غوړي موږ نه په اساس د تذکرې موږ ورته کال ورته معلومه وو او بیا ورځ میاش دې ته اختیار خپل ورکو چې هر ورځ میاش دې راوړي تاکي او مغه ورته ورکو اما اکثر افغانان تاریخ یک یک 19 چن
آسان ده
آسانه ده
کچیر دیو ماشوم د زیګون نیټه نه لیکل کیږي د څه زیان درلودلی سي
عمر معلوم نه سه وخت جدا تذکره اخلي نو د ته وې چې ستا عمر څومره د بیا ورته ګوري انو چې د عمر تعین کوي کچیر په ولایت کې والی صاحب یا ولسوال صاحب د عمر تعین یا مدیر صاحب د ثبت اول نفوس تعین نه دی حق حقوق به اس کله نه خوړل کیږي زمونږ هم وطنان دي چې جسمن لګذر تیار تنومن دي ډیر مرخکاری حال دا چې غو عمر به کمی دغه حق تلف کیږي چې غو عمر زیات ولیکل سي ځکه آینده کارمند دولت یا تقاوت کی تحصیلی بخش کې دې چې غو عمرونه پورته زی بیا دې په zarar باندې تمامېږي
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیګون هغه نیټه چې کلیک کیږي دا کارتونه نه وکنه خلکو د خپل ماشومان عمر سره قمالمه و خپل تاسو چې سترګو لیدلې حال لري
په واقع سره زمونږ خپل قبله غاصب د زمونږ عمرونه په قران شریف کې لیکلی و نو دا خو ځی خبره ده کېدې چې رګبل کور ته لاړ سي کوچ کشي و کې دا یاداشت ورک سي لیا دی لاړ سي سیستم لرو د کتابونه لرو سب تیږي ډیټابیس لرو هغه کې سب پاتې کیږي نو کچیر دې د خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوړه راځم
دوم زور دل ما کنه پدی کار کی چنه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پره دورین خدای راستي که زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید درنو اوریدونکو تاسو به را سره دا ومنئ چې د افغانستان اکثره خلک له بیکاری او بېوزلۍ نه شکایت کوي او دغه مسأله نن سبا په یوې لویې ستونزې اوښتې ده دغه ستونزې سره یوازې عام خلک نه بلکې ځینې مامورین هم مخامخ دي په دې خپرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د یوه ښوونځي د یوه ښوونکي ستونزه راخیستې چې وایي د سیمې په یوه رسمي ښوونځي کې درس ورکړی خو حقوق یې نه ورکول کیږي دی وایي د حقوقو د ځنډېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي پام مو ورته راړو
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی
نوم مې عبدالرحمن دی
ودې نه ویل چې د کوم ځای د تلیفون کړی
د ابتدائی نسوان زین سرپرست پایس باندې دلته معلم ما معرف د نجراب ولسوالۍ کاپیسا ولایت
ستا ستونزه څه ده
موږ دلته مکتب لرو چې مخکې د دې نه چې دا مکتب رسمي شي دا مکتب زموږ د پور مکتب دلته همجوار و دی د پور مکتب ته زموږ د منطقې خلکو خپله نونې رالېږلې دلته په دې مکتب کې مختلط په طور باندې درس ویلې تقریبا هلته هم کومه شعبه فارغین هم ورکړي وو په مختلط کې چاپس دې نه په تپه تلاش دې خلکو او د لاړو وزارت معارف ته وزارت معارف نه منظوري دې مکتب په 1400 اته کې موږ منظوري دې مکتب راوړله مکتب فعال و دوه دورې موږ فارغین ورکړي د 56 نه دا درې څلور کاله همدغسې وو چې هغه به عقل جامه معلمین به نیول میزان میاشت کې مکتوب راغی چې مکتب په منطقه د ناامن کېده او سنفونه معیاري نه دي مکتوب راغی ادارې ته منگا پیسے ہم حوالہ کرے ہوئے اسد سنبھلے پیسے حوالہ کرے ہوئے ویلے دا پیسے بعد دیر تبازگشت کی بند تھا او جو میزان و اقرب دے نہ حوالہ کیے گی بالآخر منگا لاڑو زندگی ریاست تھا اگر مجھے تو تفتیش رہا اس کا ویلے شدہ خوش ماں مکتوب صادر کرے دا مکتوب دیر تک نہ گر گی دیدے لاش یہ امریت معرف نہ تو اگر جائے نہ دیر تک دوبارہ آگا جو امریت معرف تھا امریت معرف ویلے سے منگا دا کار د لاس نه کېږي بلاخره د درې صنفو ویلې جوړ کړې نتایج جوړ کړې رای وړې دلته درې صنفو به منظور شي د درې صنفو نور نه منظورېږي څلورم صنف پنځم صنف شپږم صنف دا نتایج یې ونه منل جنتې عماسې دې سرنوشته پاتې سولې بلاخره دا پیسې موږ د دوه میاشتو د اسد سنبلې دا یې وړلې بانک یې تحویل کړلې د میزان او اقربې حواله نه کړلې
تاسې د هغې مربوطه ادارې نه ولې ونه غوښتل چې حق زامه مو بېرته مستردېږي
لاړلو خو وایم رئیس صاحب د معارف ته ورغللو هلته ریاست د معارف ته ریاست د معارف چې هغه یې راوغوښته مدیر د تفتیش بازرسي یې راوغوښته هغه ویلې چې موږ اوس مکتوب صادر کړی ده دا منطقه ناامنه ده دا پیسې باید بېرته تحویل کړي
وروره تاسو خو درس ورکړی وو او د خپل کار هغه مزد یې واخیستو نو ولې مې بېرته مسترد کړ
نه پوهېږم چې د نامۍ په خاطر باندې د طالبانو په خاطر باندې ما ویلې چې که چېرته دا یو مکتب باندې د دولت بودیجه زیاتېږي خو چېر نه کېږي
تاسو په دې ښوونځي کې څومره استادان یاست په مجموع کې په دې کې څومره حق و زحمایي دي او څومره رسمي ښوونکي دي
موږ دوه نفره رسمي معلمان یاست موږ معاش را کړی د څلور نفره موږ حق الزامه وو دا د څلور نفرو د دوه میاشتو پیسې راغلې وې چې هغه یې بېرته بانک کې تحویل کړلې د دوه میاشتو څلوېښت زره تورو ته وې چې هغه هم بېرته تحویل کړلې بانک کې د دوه میاشتو نور د میزان او اقرب دا میاشتې بېخي بل حواله نه کړې
دا پیسې څومره دي
تقریبا 8000 شاوخوا کې کېږي دغونه کېږي دا پیسې موږ هغه کړلې اوس دا معلومي د عقل جامه راځي دلته ادارې ته وایي چې موږ خو درس ورکړی دا زموږ پیسې ولې وسوځېږي
په دغه ښوونځي کې دی د زده کوونکو شمېر ونه ویلو
تقریبا 320 نفرات تعداد د داخله د مکتب په دې مکتب کې شاګردانو جنتي درس ویلې
خنووس ازادي راډيو تاسو رسم رسته وکړي
موږ نه تایید باید منظور کړي موږ شاګردان د سرنوشت پاتې نه شي او موږ حق الزامه پیسې دې ته دوباره حواله کړي چې موږ پیسې د معلمینو حق الزامه پیسې ورکړي
دغه زده کوونکي چې نتایج نه قبليږي د دوه شمېر به څومره
دا تقریبا 150 نفر شاگردان.
سمه ده استاستون زبد په هنه وزارت لمسول چارواکو سره شریک کړو.
مننه پای جهان.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او د ښوونکو د روزنې لمارستیال ډاکټر اسدالله محقق جهانی سره شریک کړه. جهانی صاحب د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د نسوان د یو ښوونځي استاد عبدالرحمن آزادی راډیو ته شکایت کړی چې د څو کاله په دغه ښوونځي کې درس ورکړی او بله دا چې اوس دغه ښوونځی تړل شوی او کوم زده کوونکو چې پکې درس ویلی نتایج بې اعتباره شوي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو.
وای که کوم څه پچې امن مناطق دی که ناامن مناطق دی که مونږ سره اسناد شواهد و مدارک یي چې هلته استادان شته مکتب شته زده کوونکي شته دا اسناد شواهد و مدارک یي مونږ د هغوی نتایج هم منو او د استادان حق زمه هم ادا کوو او مونږ د خدای نمدا غاړو چې په ټول افغانستان کې ایوین کوم چې دا چې مثلا د مخالفین پلاس کې د کچه تاسو د زمو مکتبونه فعال یي مو خدا د خدای نه نوسته غارو مونږ بالکل د خپل استادانو په خدمت کې د خپل شاګردانو په خدمت کې او پاتې شوه د مثلا اقزامي هغه اقزامي مونږ چې ست استادان رسمي نه لرو د کچه تاسو زمونږ استادان شپه او ورځ هر څه لګیا دي دست ورکوي زمونږ چې تفتیش شته زمونږ نظارت شته هغه اسناد شواهد مدارک راولي او مونږ په خدمت کې ولې نه.
جهانی صاحب دا وای چې د خونځه یو رسمي خونځه زده کوونکو پکې لیک لوست کړي استادانو به ته امتحان هم غسته نمرې به مور کړي نو نتایج ولې نه منل کیږي؟
دا مسله د یو کال دوه کال درې کال پنځه کال لس کال ده اصول اصول ده قانون قانون ده که چېرته څوک چې واجد شرایط دي که د شپږ میاشتو خبره ده که د یو کال خبره ده که دوه کال څلور کال کم و زیاد خبره ده دا قانون سره سم مونږ د خپل خلکو په خدمت کې.
جناب کدا استاد تاسو ته مراجعه وکړه او دغه دوه ستونزې چې یو د زده کوونکو د درې کلونو د نتایجو ځنډیدل او بل د خونکو د حق زمو ځنډیدل له تاسو سره مطرح کړي څومره مرسته به ورسره وکړي؟
عبدالرحمن خان زمونږ استاد دی اگر راشي همکاري نه کوو مونږ ماموریت لرو خپل وظیفه تر سره کوو همکاري نه ده دا احسان نه ده مونږ بل څه د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت او د وزارت معارف خادم یو مون په خدمت کې یو بالکل په خدمت کې
کده په حق د حقوق به ورکړل شي
سل پسل مونږ د خپل ملي یووالي او ملي ګټې لپاره د هر څه لپاره تیار یو د قانون په رڼا کې.
د استاد څه وخت تاسو ته درشي؟
نن چې نشي راتلای سبا به راشي سبا به راجب راشي هغه دلته راشي زه بالکل هغه به خبرې کوم او ټول دغه حقوق د قانون په چوکاټ کې دغه په خدمت کې
ډیر مننه.
سلامت باشئ.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کته سه هم کوم ستونزه ولري او د هل قانوني لارې ولري لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دل خونے جگر ہم پیش عشق نام را دا تاس پغام و سرکرم فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری سوک فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری زمال پار بس بے خزان دیانو کھل کرم مال پار بس دے خزان یانو کھل کرم عشق نام را دا تاس پغام و سر کرم